دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په هند کې د افغانستان د سفارت د بندېدو د راپورونو په اړه بحثونه پکې دي. د دې خبرونې کوربه نوریاس نوری دی، خو دا شیبه په مکړې خبرونو ته باوري سرچینو ازادۍ راډیو ته منلې چې ترکیه د طالبانو د حکومت یو نوی ډیپلومات منلی دی. سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یاد شي، دغه ډیپلومات محمد زبیر ودان یاد کړی چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلومات امیر رامین لخوا مخ ته وړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې دننه ده طالبانو او پخوانی نظام ډیپلوماټان په ګډه کار سره کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډی ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په حواله راپور ورکړی چې په تیرو ورځو کې د غو سیمو کې تر 800 پورې افغانان نیول شوي، که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شوي افغانان د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. خو د پاکستان اردو ژبې سما ټلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سکل د کندهار د انارو صادرات خدي او تر دې دمه 15,000 ټنه صادر کړي. د څرګندونې د دوی خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وکړي. محلي رسنیو د کندهار د کرنې د ریاست په حواله ویلي چې سکل د انارو حاصلات 10% کې زیات وو. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین پر جنوبي سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، اروپایي ټولنې غړي نن په کیف کې له اوکراین سره د پیوستون په پار غونډه جوړوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هغوی د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د تاریخي غونډې د ترسره کېدو په حال کې دي. او اوکراینی چارواکي وایي روسي پوځیانو تیره شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه حملې کړي دي. د ازادۍ راډیو د خبرت د مرکزي څانګې د راپور له مخې د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی چې په دغو حملو کې یو تن وژل شوی او دوه ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
دی 25 دقیقې بحث مو زنوري اس نوري هر کله کوم. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چې چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماتانو سمبالولې د شنبې د ورځې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې سفارت یې ځکه وتړه چې هند ډیپلوماتیک ملاتړ نه کاوه او له بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماتانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامیه له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات د هند ډیپلوماټیکو استازولې او د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کیږي. خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګری ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه غبرګونونه نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15 وخت د طالبانو د لرسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستو. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټنه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټنه مرستې رسولې دي. نن په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنی ډیپلوماتانو په خبره آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کېدو سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو پر وضعیت وضعیت به څه ډول اغیزمن شي. دا او نور مسایل په دې بحث کې چیرو د حقوق چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی استانکزی صاحب، تاسو درزو د بحث ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډیر وخت تاسو ویل چې نه لری، خو که په پیل کې د دغه د اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې دلی کې د افغانستان سفارت تړل کیږي؟
سلامونه تاسو ته انصاری صاحب ته اوریدونکو ته عرض کوم چې اصولا پر حقوقي لحاظ لویه ستونزه په اوسنی وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یو لویه حقوقي خلا ده. په دې معنی چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یو حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه چې کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لوی حقوقی ستونزه ده. را اروپای اینکه مشخصا ده اندیانو سیاست لافغانستان سره معمولا ده دوید منافع و پر مبنا ولاروه هیچ وقت سیاست که دائمی دوستی وجود نلری. بنان اندیانو ده اخفل موجودیت لاول نه لافغانستان لمختلف دولتون سره، چه بکابل که حاکماندی لغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول روابط درلودلی دي، په استثنا د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره کوم رابطه نه درلوده. او هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې اندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي قنصلي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کېږي. او له بلې خوا نه زما نظر دا ده چې اندیان تر پردې لاندې له تر کابل سره راکړه ورکړه لري، او لرې به مني چې د کابل نه ډیپلوماتان ومني.
بله استانزای صاحب، مننه. تو خیګی تاسو لکه چې روغتي وضعیت مهم خنه دی، فقط غيوه بل پوښتنه کې تاسو جواب کړئ. نوې د لیک د افغانستان سفارت داسې مهال تړل کیږي چې د افغانستان په اکثرو گاونډیو هیوادونو کې د طالبانو لخوا ګمرل شو ډیپلوماټانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې د افغانستان د سفارت چارې او د قونسلګری او چارې مخته یوسي. فکر کوي چې د نوې دلی لخوا به د طالبانو لخوا ګمارل شوی د سفارت لپاره کوم ډیپلوماټ اجازه ورکړل شي چې په نږدې راتلونکي کې هلته کار پیل کړي، ځکه چې موږ په نوې له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چاری به ډیر تکنی شي، ځکه چې په هند کې په لسګونو زره افغانان وو سي هغه هواته ډیر افغانان زی او راضی او د سفارت فعالیدل یو مهم جز دی.
ما مخکې بارز درلوده چې هندیان کله چې 2022 کال کې خپل سفارت پرانیزي هلته ډیپلوماټان لیږي. په دې طبیعي ډول دا ډیپلوماټان او په دې کار اړ دي ناست د طالبان له حکومت سره باید روابط ولري. البته پټ او محرم د ما باور دا ده چې زریا ممکن پراتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلانه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي، او په طبیعي ډول به حداقل د سفارت په سطحه کې د عادي ډیپلوماټانو په سطحه به دا روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکي بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي ده، کنسولګریان هلته باید ترسره کړي. اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري، په ډیلی کې انټر فرنګي آتشا درلوده د عالی تحصیلات آتشا درلوده چې متاسفانه هغوی ته به دغه موجوده حالت ډېر ستونزمن شي.
مننه کور ودان د حقوقي چارو پوهاو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. کور ودان د موک بل میلمه د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاری هم د ټلیفون لاري سره وصل شوې ده. انصاری صاحب تاسو ته درجو ستانکزی صاحب ډیر وخت نه درلوده د دې لپاره مو هغه دوه پوښتنې له ښاغلي ستانکزی نه مطرح کړلې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوئ؟ نوی دلی سفارت وتړل شو، پخوانی ډیپلوماټان ویلي چې د هند حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاوه سینه کوي. آیا خبره هم داسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوې سپتا سي خاګي ستانکي همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ او تاسو په تیر نږدې دوه کالو کې د طالبانو د اسلامي تحریک راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو په ډېر بتی مګر دقیق شکل دوی په ځینو ګاونډي هیوادونو کې وکړای شول چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و د هغوی له فرار وروسته چې میدان یې پرېښود او هغه حکومتونه چې پخوا وو لکه د ښاغلي رباني په نوم چې کوم حکومت و او تیر ځل طالبان داغله وی فرار وکړو مګر هغه غنوم لزان سره وساتلو هغه بیرغ به په هر ځای کې راپولو کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمېر هیوادونو کې وساتل شو پرته له پاکستان او سعودي عربستان او غالباً متحده عربي امارات. اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هېڅ پرې نه ښودل. د نړۍ په هېڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیه ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه. نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هېوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري ځکه وی خپلو ګټو ته ژمن وي همیشه او له ملتونو سره د اړیکو پرې کون او یا هم له هغه سي بے بندوبار او بے حساب او بے کتاب خلکو سره چې ترشا دولتي او حکومتي د نظام پښتوانه ونه لري دا غوی مالی چارې دا غوی د شفافیت مسائل دا غوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وسکار هم نه دی او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلوماټ په معلق شکل چې ترشانه حکومت ولري نه نظام ولري نه جغرافیه ولري هغه سفیر نشي ویل کېده. خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماټیکو اړیکو د تجدید مسله ده په دې مکس په کار ده که چیرته د هند حکومت په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت او ورسره په منبعی که جنرال کنسلی او یا تو نور زینو که نمائندگی بچ پلی تغیلی بی او بل شاته نوی سپارلی یا ایده سپارلو اراده ونه لری دا با فکر کوم هاگو افغانانو تا چل تا پزدکلو بخت دی او زرگونه دی یعنی هر کال تا زر و شاو خواه بل زر و تر دو زر افغان محصیلین با اندوستان تا تلال تا بی لوری زدکلی کولی چوک دلان محالو پروگرامونو دپاره تلیو چوک دلیسانس ماستری او دکتورا دپاره هغوی ته به د کنسولی د برخې او نورې په علمي او تشریفاتي برخو کې پراخې ستونزې راولاړې شي، او تر څنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پریوزي.
بله مننه انصاري صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیک عرف یا اړیکو موضوع ده، او بل د دواړو هیوادونو دی هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماتیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت په خوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي، سک کال هم ورته اعلان کړي خو انلاین تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نو افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په هر صورت پر دې به هم بورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي رادیو ته د سفارت په تړل کې دوه خبرګون څرګند کړي. ورسته به څو تنو واورو خو د سیاسي چارو شننکې طاهر زلان ته هم خره خلاص توي چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوی دی. زلان صاحب، تاسو څرګندونه واورې دي د انصاري صاحب مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل، تر اوسه پورې دغه سفارت پرانستی او د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي، خو پخوانی او د حکومت ډیپلوماټانو په دې سفارت کې کار کاوه. فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوې دیلی په سیاست کې د بدلون پیلامه وي، ځکه نوې دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل د سي محتاطانه دریز غوړه کړی دی.
سلام تاسو ټول له لمړی خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نه وي موجود، نو ښکار خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په قربه هواد کې یا متقابل دوړ اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي. خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو باندې کې کده زده کوونکو په توګه دي، کده سوداګرو په توګه دي، او کده کډوالو په توګه دي. زمونږ په ګوندۍ او په لرو ګوندۍ هیوادونو کې هنه د نړۍ په ګډ ګډ کې پراته دي. لدی کبل د سفارتي اړیکو ور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سلیم امور د سہولتونو او سنتیاو درمنځ د کولو لپاره ډیر ضروری و. د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړي و، د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې. همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانان د زده کړو بوختي، چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي، د تذکری مسله راځي، د تعلیمي اسناد مسله راځي. نو د دې لقبل دغه اړیکې
زران صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چاري طالبانو ته وسپاري، د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلونکي کې ومني یو دم خو دا کار نشوي کولای چې پخوانی لري کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي. آیا فکر نه کوي چې دا به یو زمینی برابرول وي؟
دوه مسائل موجود دي. یو خدای تر کومه پورې چې تازه نو سیاسي پیښو کې دغه کوم څه څرګونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندستان دولت ته طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي. د طالبانو په اړه د هند دولت دریز داده چې دغه ډله د زنو هغه ډلو سره اړیکې لري، د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنګونه کړي دي، او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دي نکات دي. خپله په داخل د افغانستان کې اوس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چې دي هغه د اطمینان وړ نه دي. نو له دې کبله هند فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زرګنی پرته له یو نړیوال مشروعاته د طالبانو استاذ نوی استاذ ومني. او البته
بله من نزلان صاحب بیاوم خبری وکو انصاری صاحب هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمهیز مهم لوبغاړی بلل کیږي کراش دیته د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې چین څه موده مخکې د افغانستان لپاره نوی سفیر وګمار او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو په رسمیت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي فکر نه کوي چې هند هم په همغه لور روان دی له بلې خوا په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان ورسره بلې د افغانستان د سفارتونو او د قونسلګریو چارې ترلاسه کوي نوې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوې ډیپلوماټ په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوسي یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوی دی او د ترکیه حکومت هم دا منل چې کولای شي کار پایل کړي فکر نه کوي
موږ فکر کوو چې دغه نږدې دوه کال چې په دې شکل لکه مخکې چې ما اشاره وکړه تیر شو او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادرس او یا هم دایره رامنځته نه شو چې اوی دې د حکومت جلا وطن حکومت او یا هم د خپل سفارتونو او ډیپلوماټیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماټیک تشخص د ایادي او یادګی د خوندیتوب او تحفظ غږ پورته کړی شي هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پرې وتل او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکه ته راپریوځي لکه موږ او تاسو ګورو یو دلته فکر کیږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډ دي چې په پراخ اقتصادي سیاسي نظامی او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندستان لومړی مقام ترلاسه کړ د 2 میلیارډ نفوس واوخته د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو پر اساس کې قرار ونیو د غسی د سپوږمۍ هغې برخې ته تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد خپل سپوږمکۍ نه و لیږلې دا وشو چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه هم وکړل د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د هندستان چین را مخ کې کېدل د هندستان لپاره هم یو سیګنال وو او په دې لار کې به وی هم هڅه کوي چې خپل یو ځینی رقیب په دې مکې ترې نږدې چې دومره هغه هیواد ته ول نږدې شي چې دا اوسی له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غونه په پراخه کچه پورته کیږي هغه د ټي ټي پی مسایل دی او کنور دی ممکن هندستان د خپل استراتیژیکو اهدافو لپاره د خپل ګټو لپاره دا صحت وکړي چې رانیتی شي په خو هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالبا یا هم د زینو چینلونو دلاري بعد از حتی شوی چې طالبانو سره خبرې اترې ولري یا یو کړی شي او یا هم داسې فرصتونه مساعد شي او کله چې طالبان کابل ته راغله هم ستاسو به یاد شي چې راګوشو چې د هند سفارت استازي د راځي افغانستان ته د بهرنی چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن دا وي سفیر یا سفیر یا استازي راشي او سفارت ور وسپارل شي یعنی ډیر پرانسته ورکل دا وي د امنیتی چارو دا دی ورکل نو فکر کوم چې د دې ترڅنګ دا کله چې ترکیه هم د موضوع ته داخليږي ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایی هیواد دی چې هم اروپایی دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمه تاریخي بر قدرتونه دی فکر کوم چې دغه مان اورونه به نورو هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خليجي او افریقایي آسیایی هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیه په وساطت دا میدان ته ترڅو طالبان سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. ځلان صاحب، هر هیوا چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلوماټ منلای دی یا په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړی دي، ویل دي چې دا په دې معنا نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب ویل دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوال لوتر دغه دو کلونو پورې چې په کابل کې طالبانو حکومت وخت رسیدلی دی وضعیت ساری، بلکم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ایرانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلوده او د طالبانو حکومت نو منل شوی وځ درې هیوادونو پر رسمیت پیژندلی وو. دا وضعیت چې اوس تر نن پورې را رسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقوقو د ټول شموله حکومت چې غربیان یا لویدیز ډیر پټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې او که بل موضوع شته ده؟
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه دا د نړیوالو لپاره د زمونږ د سیمې د هیوادونو لپاره چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمیر سیاسي قشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا راټول کړلی شي او په یو ډول باندې دغه اوسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی، هغه که جنگی وی او که غیر جنگی وی په سولې زر توګه باندې دوی تنظیم کې دغه چاره، یعنی دغه یو بالقوا احتمال دی خبرشته. نو د دې د قبل سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خونه راټولېدل او پرېختنی معنی هغه د ملي پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع دا یو هغه څه دي چې په دغه وسنی چارواکو او د دوی په روان کړی سیستم باندې با باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه سی ونشي یو گاونډه هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. مونږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځنې هیوادونو په بیړه سره پر رسمیت وپیژندل، د طالبان د نسکورېدون وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت، یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغه یو څه نشته دی چې دوی دواړه په سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده، د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملی کیږي پیل کیږي نو بیا به هند ته د دې ضرورت احساسیږي چې هغه یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټیټرتبه کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسنی نظام سره اړیکه ټینګ کړي، ځکه چې ټاپي پروژه هغوی د پرم ډیره مهمه ده.
مننه انصاری صاحب، ډیر وخت نه لرو، دوه دقیقې وخت لرو. کراته وای د نوې ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوې تحول ته په پام سره په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوي چې دا اړیکې به نور هم سره پیاوړي شي، دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ بله انصاری صاحب، کومه نن چې انصاری صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، ځلان صاحب کوم دغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایي مهرباني.
د اړیکو د ټینګیدلو گنجائش ته ده، هند چې ده هغه په اقتصادي لحاظ باندې د تیرو شل کالو کې په افغانستان کې ډېری زیاتې پروژې عملی کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ او کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ اسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت ترڅو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون او همدا ډول د نور هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغه سره ډېر نږدې او ستراتیژیک اړیکې لري دا غوی له خوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند پر رسمي توګه دغه سیو اقدام کوي. لاغه مخکې ځکه په سیمه کې لډیر وخت رہی سي هندستان د متحده ایالاتو سره په ډیرو سیاسي مسایلو کې ډیر نږدې دي نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسي، نو لدې کبله د دې امکان کې د شخوالې ځنې شرایط پورې به محدود
شي. من زلان صاحب کور ودان ډیر وخت نه لرو، یوازې څو ثانیې پاتې دي. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاري، د سیاسي چارو له شننونکي طاهر زلان، او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستانکزي